ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د دوه بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان عبدالحی کاکړ نه کیلي او سلامونه ومني. د پاکستان جمهوریت تحریک مشران وای موجوده حکومت ولس سره خپل ژمنې نه پوره کوي او دروغ وای. دا د خبرونې د سر موضوع ده. یو شمېر نور کورنۍ او سیمیز مطالب هم د دې خبرونې برخه جوړي. د خبرونې په وروستۍ نیمه کې د تا سندریزه خبرونه سندری جادوګری هم راځي کو خو له هر څه مخکې خبرونه د عبدالحی کاکا.
سر ټکی د پاکستان جمهوریت تحریک مشران وای د عمران خان په مشرۍ اوسنۍ حکومت هړنګولو ته نوې تګلارې جوړ کړې. د افغانستان دفاع وزارت وای تازه دمه کمانډو ځواکونه پرون ناوخته د بدخشان په مرکز فیض آباد کې ځای پر ځای کړی دي. امریکای ولسمشر ویلي کڅم کرونا وایرس حلا په پوره توګه نه دی قابو شوی خو د امریکای ولس ژوند د نور د ناروغي په قبضه کې نه دی. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان جمهوریت تحریک مشران وای د عمران خان په مشرۍ اوسنۍ حکومت هړنګولو ته نوې تګلارې جوړ کړې. د تحریک مشرانو د څرګندونې د جولای پر څلورمه د خیبر پښتونخوا په سواد کې پراخي ولسی غونډې ته په وینا کې کړې دي. د یاد تحریک مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې اوسنۍ حکومت غیر جمهوری او بې واکه دی.
تیر دے بجٹ پاس کر صفر لانے لاڑ دے اس رب دروغ باندھے سے خبر اکڑی دی وہ سب ٹیکس نہ کم خلق تو جتنا ٹیکس نہ جاتے ہیں اور بجلی رادہ کرانے کے گیس رادہ کران کے پیٹرول رادہ کران کے اور بل جیب نہ مانے پیسے اباتے ماتا جگہ میں پھیلا ہو سو.
د مسلم لیگ نواز ډلی مشر شهباز شریف جلسې ته په وینا کې تور پورې کړ چې د عمران خان حکومت پاکستان تباه کړی دی. د پښتونخوا ملي عوام پارټي مشر محمود خان اڅکزي وویل د پاکستان د بربادۍ بنیاد دا دی چې د پاکستان جرنالان د پاکستان آئین نه مني. بل پلو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان په یو بیان کې د پاکستان جمهوریت تحریک د جلسه ناکامه بللې او ویلي دی چې د اپوزیشن مشران د خپلو درغلیو پټولو لپاره سره یو سوي دي. د شمالي وزیرستان په میرالی کې نامعلومه وسلوالو یو ځایي قبایلي مشر ملک صلاح الدین په ډزو وژلی. د میرالی پولیس او ځایي خلک وایي وسلوالو د جولای پر څلورمه د هرمز سیمې پر ملک صلاح الدین د میرالی په پاتسي اډه کې برید کړی. د پولیسو چارواکي وایي دوی د پیښې ځای ته ورغلي خو وسلوال په تیښته کې بریالي شوي او دوی د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړې. چا تر اوسه د پیښې ذمواري نه ده منلې. په شمالي وزیرستان کې له کلونو راهیسې هدفي وژنې روانې دي. پښتونخوا ملي عوامي پارټي غوښتنه کړې چې د عثمان کاکړ د مړینې د وجو معلومولو لپاره دي د جسټس قاضي فایز عیسا په مشرۍ کې د سپریم کورټ یا د ملګرو ملتونو په کچه پلټنې وسی. ګوند پرون په یو بیان کې ادعا کړې چې عثمان کاکړ په خپل کور کې د دوی په اصطلاح د ترګر بریت په نتیجه کې وشل سوی دی. عثمان کاکړ د جون پر 18 نیټه په کور کې د بیهوشۍ په حالت کې موندل شوی وو او د جون پر 28 نیټه د کراچي په آغا خان هسپتال کې ساور کړې وه. د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر ضیا لنګاو په خبري غونډه کې د هغه مرګ تبي بللی. د بلوچستان د وزیر اعلی په سفارښتنه بلوچستان های کورټ په دوو ججانو مشتمل کمیشن جوړ کړی چې د عثمان کاکړ د مړینې لاملونه معلوم کړي. خو پښتونخوا ملي پارټي وایي چې په پاکستان کې د جوړ شوو پلټنیزو کمیشنونو تاریخ ناهیله کوونکی پاتې شوی دی. ګوند وایي چې یوازې د جسټس قاضي عیسا پلټونکی کمیشن د کوټې د اګست 8 نیټې د وکیلانو د وژنې د پیښې قاتلان په ګوته کړي ول. د ګوند د تازه غوښتنې په اړه د بلوچستان حکومت دریځ لا هم مخې ته نه دی راغلی. د پاکستان هوا بازی وزیر ویلی په خلیجی هیوادونو کې د ایسارو پاکستانی هیواد ته د ورسنولو لړۍ نن پیل شي. غلام سرور خان پرون په اسلام آباد کې خبر اعلان کول د پاکستان هوا شرکت پی آی ای اتلس الوتکې به په راتلونکو څلور ورځو کې په دوبۍ، شارجه، بحرین او دوحه کې ایسار ټول مسافران پاکستان ته وروړي. نوموړي د ایسارو پاکستانیانو شمیر 6132 یاد کړی. څه موده مخکې په پاکستان کې د کورونا وبا د درېمې څپې خپرېدو له کبله خلیجي هیوادونو له هغه هیواد سر پروازونه تړلي ول. د دې اقدام له وجې په زرګونو پاکستانیان په خلیجي هیوادونو کې بند پاتې شوي ول. د افغانستان دفاع وزارت وایي تازه دمه کمانډو ځواکونه پرون ناوخته د بدخشان په مرکز فیض آباد کې ځای په ځای کړي دي. د دې وزارت مرستیال ویاند فواد امان بیګام چالی ډی ټول دغه ځواکونه به ولسی پاڅونوال په ملاتړ پراخ پوځي عملیات پیل کړي. د پونا د دې ځواکونو هدف د بدخشان د خلکو د سر او مال ساتنه ده او طالبانو ته به اجازه ورنکړي چې خلکو ته زیان ورسوي. او رسې خبردار چې امریکای ولسمشر جو بایدن ویلي کسم کرونا وایرس لا په پوره توګه نه دی قابو شوی خو د امریکای ولس لپاره ژوند نور د دې ناروغۍ په قبضه کې نه دی. نوموړي ویلي امریکایان دي کورونا واکسین په لګولو سره د وطن پالنی اظهار وکړي. ولسمشر بایدن دا څرګندونې د جولای پر څلورمه په سپینه ماڼۍ کې د خپلواکۍ ورځې جشن ته وربلل سوو د صحت څانګې تر زر زیاتو کارکوونکو ته په وینا کې کړي. ولسمشر بایدن ویلي چې امریکا تر بل هر وخت اوس زیاته دې ته نږدې سوي چې له دې وژونکي وایرسه آزادي اعلان کړي. د خبرونو پای
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکار عبدالحی کاکړ وړاندې کړل. اوبدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې پیل کو د سر راپورته ورزو. د خبرونې په دې برخه کې سوات ته مو بوزم چرته چې تیر ورځ د پاکستان جمهوری تحریک یو جلسه شوې ده د موجوده حکومت پر ضد باندې. د تحریک مشران د خیبر پختونخوا په سوات کې دغه جلسې ته وایي چې دوی د عمران خان په مشرۍ اوسنی حکومت رنګولو ته نوې تګلاره جوړه کړې ده. د تحریک مشرانو د جولای پر څلورمه د حکومت ضد جلسې ته په ویناو کې تور پورې کړی چې د دوی په وینا اوسنی حکومت غیر جمهوري او بې واکه ده. خو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په یو بیان کې د پاکستان جمهوري تحریک دا جلسه ناکامه بللې او ویلي دي چې د اپوزیشن مشران د خپلو درغلیو پټولو لپاره سره یو شوي دي. تفصیل لمنګوري نیاز احمد خان راکړي.
سوات سیدی شریف گراسی گراؤنڈ کے دم مخالف گندون اتحادی مشر مولانا فضل الرحمان خلا وینا کے پا زرگن ورغلی خلق تاویل چو موجودہ حکومت عوام سر ٹولے دروغ و لوزون کڑی ول موجودہ حکمران سر اس قسم واک نشتا او دغا یو مسلط شوی حکومت دے. پی ڈی ایم ننانی جلسہ در نوی تحریک آغاز دے.
دا پاکستان دے پیسہ دا نوڑا بجٹ دے پاس کر دروغ دے پنت ہوئے. اول بجٹ کے دے سالانہ ترقی تخمینہ و خودلا اگا دروغ و خطلا تیر دل دے بجٹ پاس کر صفر لان دے لارا دے اس دے رفت دروغ و باندے سا خبر اکڑی دی دادا ستا ویزو با ٹیکس نا خرم خلقونا ٹیکس کو نا دیا نا ہم خلقونا بچے تو ٹیکس نا دیا دے او بجلے را تکران کے گیس را تکران کے پیٹرول را تکران کے او دا بل جیب نمانا پیسی ہو باتے ماتا دیکھا مو فیدہ ہو رہا ہو.
دین اوڑاندی اتحاد کے شامل دا پاکستان مسلم لیگ نون مشر او دا صوبہ پنجاب پخوانے وزیر اعلی شہباز شریف ویل چې موجودہ حکومت به حکمرانی نه پوهیږي. د ملک هر شعبہ متاثر ده. د موجودہ حکومت زیاتره منصوبے د ناکامۍ سره مخ دي. دا سرنګ پاکستان دے چې دلته اول چینی بهر هیوادونو ته لیږي اربونو روپۍ جیب ته اچولای کیږي او بیا چینی د بهر هیوادونو څخه راواړي او بیا په اربونو روپۍ جیب ته اچولای کیږي. غنم بهر هیوادونو ته لیږي او قومي خزانه ته د اربونو روپۍ زیان رسوي. په دې ټیرو کلونو کې دا لوټمار شوی دی. هغه نوی پاکستان څه شو؟ دا نوی پاکستان د هغه پاکستان نه ډیر لاندې لاړو کوم ته چې موږ پخوانی پاکستان وایو. جلسے دا پختونخوا ملی عوامی پارٹی مشر محمود خان اچکزئی وینا کی ویل چې دا پاکستان استخباراتی ادارے پر سیاست کے لاسوہنہ کی
کسو خبر ورکی وجہ غدا دی آئین پخپل دا غدا تعریف کری دی دا پاکستان آئین وائی ہر تسرائی چی آئین ما کری ہر تسرائی چی آئین کی خیلی ہر تسرائی چی آئین ما کر گئی دا غدا دی.
جلسی ته د قومي وطن پارټي مشر ابتاب احمد خان شیرپاو او د اتحاد نورو پارټو مقامي مشرانو هم ویناګانی وکړي. د پی ڈی ایم سوات جلسې وروسته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان لخوا بیان کې ویل شوی چې دغه جلسه ناکامه وه او د ولس په مخالف ګوندونو باور نه دی پاتې شوی. دغه ټول سیاستوال خپل کرپشن او درغلي پټول لپاره احتجاج کوي. موجوده حکومت په هر لحاظ سره د عوام په ګټه کې دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې ورزو شمالي وزیرستان ته. د شمالي وزیرستان په میرلي کې نامعلوم وسوالو د هرمز سیمې یو ځایي قبایلي مشر ملک صلاح الدین په ډزو وجلی دی. په میرلي کې پولیس او ځایي خلک وایي چې وسلوالو د جولای پر څلورمه په پاتسي اډه کې پر هغه برید کړی. پولیس وایي د نامعلومو کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده. تفصیل چا تر اوسه د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. په شمالي وزیرستان کې له کلونو راهیسې هدفي وجنې روانې دي. تفصیل عمر وزیر ناورو.
د میرعلي پولیسو تانه یو چارواکي او ځایي خلکو په وینا تیره ورځ شمالي وزیرستان میرعلي کې قبایلي مشر ملک صلاح الدین نامعلومه وسلوالو په ډزو ووژلو. او حمله کون کی و تختیدل. دو یوائی دا میرالی حرمت سیمه اوسیدون که قبائلی مشر ملک صلاح الدین بانده نمالوم وسلوالو دا میرالی پا پتس یاده که برید وکرد پا موقعی و وجلو او حمله کون کی پا تخته که بریالی شول. پولیسو مشر شفیولا گنداپور سرمو پا دیاده درابطه کولو حسا وکده خو بریالی نشو. البته میرالی که دا پولیسو نور چارواکی وی چه پولیس پارٹی دا پیخ زایتا ورغلی و بریدگر تخت دلی ول. دا نمالوم و زید مقدمه دا میرالی پتانه که درج شوه. دا پولیسو مشر شفیولا گنداپور دی نوران دی پیوا خبری غنده که ویلی ول چه دوی حس کدی چه دا دغشان پیخو مخنیوای وکدی او کابو پی ومومی. بل طرف زایی خلقوی چه روزانه هدفی بریدو نکیجی. پولیسو تروس هم یو حمله کون که گرفتار نکرد. نه دایوه پیخ پلاتن سر تا ورسوله. دا شمالی وزیرستان زوانانو تنظیم یو غڑ سونه دا احمد داوڑ مشال ریڈیو تا وویل چه پر لپس احتجاجونو پر لطی کردی. دا هدفی بریدونو دا مخنیوی غوختنه کردی. خلا هم هدفی بریدونا دوام لري.
په میرلی شه په ټارګټ کیلینګ شه د هورمس کلی سره تعلق لرین کا مشر صلاح الدین شهید کړو شو. دا د اپریشن زربیازب نه بعده د ټارګټ کیلینګ یو سلسله روانه ده. د ایس مخنیوای نشي نش په دا باندې احتجاجي نه کړی دي درنه مې کړی دي او د حکومت د فوج د انتظامیه د پولیس نه مې بارها مطالبه کړی دي د داس مخنیوای وشي. ایسا پرې یو ټارګټ کیلر نه ده نیو شوه. میجا دی ریاست نا دی انتظامیه دی پولیس دی فوج نا بیا مطالبه کی چه خدا را ای دی سمخنیوائی و کهی چه پیلا کاش امن بحال شی.
شمالی وزیرستان که پراوان کال که دغا نهویشتم هدفی برید دی چه پکی دا 15 نزیاد زایی مشران زوانان سرکاری اهلکاران او هم خزینه کرکون که پکی وجل شویدی. تیر 2000 کال که دغلتش پک سلوی هدفی بریدون ریپورت شوی ول. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. د پاکستان یونین آف جرنالیسټ په نوم د خبریالانو یوې اتحادیې د جولای پر 15 په ټول ملک کې د احتجاج اعلان کړی دی. د دې اتحادیې جنرل سکرتر مشال ریډیو ته ویلي د دوی احتجاج په پنجاب اسمبلی کې د وړاندې شوې هغه ترمیمي بل پر ضد دی چې د ده په خبره هدف یې په پاکستان کې د بیان او صحافت پر ازادۍ قدغن لګول دي. پنجاب اسمبلی ته د دې قانوني مسودې وړاندې کوونکي د پیپلز ګوند یو غړی بیا وایي د اسمبلی سپیکر د خبریالانو له یوه نمائنده ډلې سره په لیدنه کې د هغوی د اندېښنو لرې کولو ډاډ خوړلی دی. تفصیل هارون باچا وړاندې کوي.
د خبریالانو د حکومت سازمان پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیسټ د جولای پر 14 په یو اعلامیه کې ویلي د جولای پر 15 په ټول ملک کې احتجاج کوي. دا لاغه ورسته ده چې پنجاب اسمبلی د یو پریویلیج بل په منظورولو او د هغو خبریالانو لپاره سزاګانې تجویز کړي چې د اسمبلی او د کمیټیو یې د کاروایانو په اړه تر رسمي اعلامیو راتلو د مخه رپورټونه خپروي. د پاکستان یونین آف جرنالیسټ اعلامیه وایي د پنجاب اسمبلی په نوي قانون کې د یو خبریال لپاره چې د اسمبلی د کاروای د سرکاري تفصیل تر راتلو د مخه خپل خبر خپور کړی د درو میاشتو د بند او یا هم د لسو زرو روپو جرمانې په څیر سزاګانې تجویز شوې دي. د فیډرل یونین آف جرنالیسټ جنرل سیکرټري ناصر زیدی د جولای پر 14 مشال ریډیو ته وویل په پنجاب اسمبلی کې وړاندې شوی بل د هغو هڅو یوه کړی ده چې هدف یې په دې ملک کې د بیان او صحافت پر ازادیو قدغنونه لګول دي. نوموړي زیاته کړه د جولای 15 په خپل احتجاج کې د آزاد صحافت لپاره مضبوط غږ پورته کړي.
ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا بل
زیدی وائی زمنگ نقطۂ نظر دا دے چہ ہر آغا بل چد آئین پنلسم مادہ کی دا بیان شو بنیادی حکنو زد وی نہ صوبائی او نہ ہم کامی اسمبلی پاس کولشی. دا پنجاب اسمبلی پر قانون کی پر بنیادی حکنو وار شوے دے. منگ گنو چدا یو ظالمانہ قانون دے اور پر زد یہ پر ٹول ملک احتجاج کو منگ پر دے ہم پو یو چے موجودہ حکومت پر ہر صورت کی گواڑی دا صحافت دا آزادی مخونی سی کل دا پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی او کل ہم دا کمبل قانون پنم خمنگ بد بیان او صحافت پر ازادی او ہتس قسم پابندی و نزغمو
کسی بھی قسم کی پابندی جو ہے وہ برداشت نہیں کرے گی.
پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ پمل کی خبریانو ل نور اتحادیو ہم غختی سے جولائی 15 میں احتجاج کے ورسرا ملگریشی. په پنجاب اسمبلی کې دا ترمیمی بل د پیپلز ګوند یو غړي مخدوم عثمان د جولای پر لومړۍ نیټه وړاندې او په متفقه توګه ومنل شو. نوموړي د جولای پر 14 مشال ریډیو ته وویل د اسمبلی سپیکر د خبریالانو یوې نمائنده ډلې ته ډاډ ورکړی چې د بل په اړه به د هغوی ټولې اندېښنې لرې کوي.
اور فیلو جرنلسٹ ان کا ایک وفد سپیکر صاحب سے بھی ملا ہے.
عثمان وائی د خبریان او یو ډلې د اسمبلی سپیکر سره لیدلی او غوی ته ډاډ ورکړی چې داسې هیڅ خبره نشته چې ګنې خدای دې نه کړي اسمبلی غواړي د بیان او صحافت ازادۍ او ضد یو قانون راوړي. موږ به په دغه اړه د خبریالانو او اندېښنې اورو او د هغو د لرې کولو هڅه به کوو. خو زه باید دلته دا خبره وکړم چې په نوې قانوني مسودې کې مو چې څه هم ویلي هغه د آئین د شپږ شپېتمې او یو سل او ویشتمې مادې په رڼا کې دي.
آرټیکل 66 اینڈ آرټیکل 127.
مخدوم عثمان زیاده کلا ټاکل شوی د خبریالانو نمائنده ډلا د جولای پر شپږم د پنجاب اسمبلی سپیکر سره بیا وګوري. په پنجاب کې د خبریالانو بیلا بیلو اتحادیو هم د دې صوبې د اسمبلی لخوا منظور شوی د پنجاب پرویلیجز امندمنت بل 2021 په نوم د نوې ترمیمي قانون غندلې او دایره جمهوریت حقوقو ضد بللې ده. په دوی کې پنجاب یونین آف جرنلسٹ، لاہور پریس کلب، پنجاب اسمبلی پریس گیلری کمیٹی، الیکٹرانک میڈیا رپورٹرز ایسوسی ایشن او ساؤتھ پنجاب جرنلسٹ ایسوسی ایشن شامل دي.
دا مشال ریڈیو دا.
د مشال ریډیو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ورزو کورمه قبایلی ضلع ته د خیبر پښتونخوا د دغې ضلع په پاړه چینار کې د ملانۍ سیمې اوسیدونکو له تیرو شپږو ورځو د بلدیې مخې ته پر لت وهلی دی. دوی غوښتنه کوي چې بلدیه دې د دوی بقایجات ورکړي او د دوکانونو د الاټمنټ مسله دې ورته هواره کړي. د پاړه چینار ښار د بلدیې مشر سید بهار حسین د جولای پر څلورمه مشال ریډیو ته ویل د دې خلکو غوښتنې پر ځای دي خو د ده په وینا د پوره کولو لپاره ورسره فنډونه نشته. دا چې د دوی بقایجات د څه دي او د دوکانونو مسله څه ده په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال تاریخ اورګزین اورو.
د کورمې په پاړه چینار ښار کې د ملانۍ اوسیدونکو لخوا د خپلو مطالبو په حق کې شروع شوی احتجاج لا هم دوام لري. دوی د ښار بلدیې دفتر مخې ته له شپږو ورځو پر لت وهلې او مطالبه کوي چې د بقایجاتو ادایګي ورته وکړي او بله دا چې د دوکانونو الاټمنټ یا تخصیص معامله ورته حل کړی شي. په احتجاج کې شامل شفیق متاهری وای دیارلس کاله وړاندې له بلدیې مشرانو سره معاهده کړې چې هغلته له چینو اوبو ترلاسه کولو په بدل کې به ورته د میاشت 15,000 او کال 1,00,000 روپۍ ورکوي خو هغوی ورسره تاسې نه کوي.
زیاتره اوبه په ارمی ته یو پیپ روان دی، یو د سیول انتظام یې راغلی دی. هغه دوی بکدای دي خلکو نه بیل اخلي، همدغه پیپ ته د کومه چې نه موږ کړي دي بکدای دي بیل خلي، خو موږ هغه پیسې چې کومه دوی اګریمنټ کوم کړی دی هغه دوی موږ ته کوي نه.
په احتجاج کې شامل یو بل تن عنایت حسین وای په 2003 کال کې ملانۍ قوم په کشمیر چوک کې د دوکانونو جوړولو ټینډر په 600,000 واخستلو خو چې کله کار شروع کړو نو په منځ کې ور باندې بند کړی شو چې لا هم جوړېدو ته نه پرېږدي. عنایت حسین زیاتوي په کار ده چې د بلدې مشران په دغه لړ کې شوی تاوان ور پوره کړي ځکه چې د بندولو فیصله د هغوی ده.
اندوی مونږ کور بند کړو او شټرنګ اوسه پورې وی لوړ دي ساریا اوسه پورې ونی پرتا دي هغه مو خراب شوه. 20,00,000 روپۍ مو جامه کړې وی کومې کنسټرکشن پیسې لګولې وی نه نیو ریزي پوری مو 20,00,000 روپۍ اوسه و ماي کنسټرکشن پیسو سي آر اور ریزي ټاون کمیټې تر سو ادینه وادا وادینه وادا ډیمانډز کې تیار لس کوله و.
بلخوا د پړچنار خار د بلدې مشر سید بهار حسین د اتوار پرز مشال رډیو ته ویلي د ملانۍ اوسیدونکو یاد مطالبه جایز دي خو فنډ سره نشته چې پوره کړي. سید بهار حسین زیاته کړه مخکې به دوی خپل خرچې له محصول چونګو پر اتلو کې فنډ چلولې خو کله چې قبایلي سیمې له خیبر پختونخوا صوبې سره ورګډ شوې نو هغلته موجود نظام ختم شو او اوس یې ټولې چارې تر بلدیاتو محکمې لاندې چلیږي. چارواکي دا هم ویل د بلدې چارې مخکې بوتلو لپاره صوبایي حکومت ورته 44,00,000 شپږ اویا لکه او 28,000 روپۍ فنډ منظور کړی چې که هغه راشي نو ټوله ادایګي به ورته وکړي.
72,00,000 دوی دي او نورې مزګر تور کې پینشن دي تور کې پی دي تور کې نور لایبلټی زاده کونسل دي د کوم دی ټی ایم ای کومې پیسې په ګورنمنت زاده تر رغلی فینانس ډپارټمنټ
د ملانۍ اوسیدونکو تر دې مخکې هم سو واره د یاد مطالبه په حق کې راوتلي خو چې کله د خار بلدې مشرانو له خوا ورسره د منلو ژمنه بوښوا نو خپل احتجاج به پرې خودلو. د غزل دوی دا وای چې تر سوې غوښتنې عملی شوي نه وي احتجاج به جاری وي. طارق کورغزه مشال رادیو پیښور.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو د پاکستان حکومت وای چې د لاهور په جوهر ټاون کې چې کومه چاودنه شوې وه په هغه کې د هند لاس و. پر هند دغه تور د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار ولګوه. وی ویل چې د دغه بمی چاودنې په اړه څېړنو کې معلومه شوې چې د دې حملې اصلي طرح د هند استخبارات ادارې یو کارکوونکی دی. تفصیل نوریاس نوری ناورو.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف پرون یک شنبه پر هند تور ولګاوه چې په لاهور ښار کې د تېرې میاشتې خونړۍ بم چاودنه یې تنظیم کړې وه. هغه په اسلام آباد کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې د دې پیښې په اړه د تحقیقاتو په نتیجه کې معلومه شوې چې دغه حمله د هند د استخباراتو د یوه فعال لخوا تنظیم شوې وه. ښاغلی یوسف زیاته کړه چې تحقیقاتو ښودلې چې دغه سړی د هند تبعدی هغه هیواد کې اوسي او د هند د استخباراتو ادارې راو سره کار کوي. نوموړی د دې حملې د مشکوک تران نوم ونښود. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وویل د عدلي طب د څېړنو او الکترونیکي وسایلو چې له دغو ترورستانو څخه ترلاسه شوي د دغې حملې اصلي طرح او نور عاملان مو پېژندلي او په دې کې هېڅ شک نشته چې د دې حملې اصلي طرح یو هندی او د هند د استخباراتو د ادارې کارکوونکی دی. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان به په دې اړه چې هند دغسې حملو تمویلوونکی دی په نړیواله کچه د افشا کېدو هڅو ته دوام ورکړي. دغه چاودنه د هند ضد استخباراتي حافظ سعید کور په مخ کې شوې وه. نوموړی هغه کس دی چې د امریکا متحده ایالاتونو تروریست نوموړی او پر سر یې $10 million انعام ټاکلی دی. هند هم حافظ سعید په 2008 کال په ممبئی کې د خونړیو بریدونو اصلي طرح بللی چې نږدې 120 تنه پکې ووژل شول. د لاهور په چاودنه کې سعید ته زیان نه و رسېدلی خو 3 تنه پکې مړه او 40 نور ژوبل شوي وو. هند او پاکستان تل یو د بل په خاوره کې دا ډول پټو حملو تورونه پر یو بل لګوي. هند او د امریکا متحده ایالاتونو چې د حافظ سعید غوښتونکي دي پر پاکستان انتقاد کړی چې د هغه په وړاندې جدي اقدام نه دی کړی. د پنجاب د پولیسو مشر انعام غنی ویلي چې ټول هغه کسان چې په دغه بم چاودنه کې لاس درلود نیول شوي دي. اسوشیټد پریس خبری آژانس د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار د دغه ادعا په اړه د هند بهرنیو چارو وزارت له ویاند ارندام بچی سره تماس نیولی خو نوموړي تر اوسه په دې اړه څرګندونې نه دي کړې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا د سارویو د چارو اداره وایي چې د لوی اختر له راتګ سره یې د صوبې د ټولو ضلعو پر داخلي لارو د کانګو وایرس د مخنیوي لپاره د قربانۍ په سارویو د دوایې پاشلو ځانګړي ځایونه جوړ کړي دي. د سارویو د ادارې مشران وایي د دوی د ادارې ډلې د سارویو په منډیانو فارمونو کې هم د دوایانو پاشلو چارې پر مخ وړي. هر کال د لوی اختر په موقع له افغانستانه هم په ګڼ شمېر د قربانیو څاروي پاکستان ته وړل کیږي. اوس پوښتنه دا ده چې له افغانستان سره پر پوله داخلي لارو هم دوی پر سارویو د دوایې پاشلو لپاره ډلې جوړې کړي دي او کنه؟ تفصیل د یو وړې دمې نه پس. د خیبر پختونخوا د سارویو د چارو اداره وایي چې د لوی اختر راتګ سره یې د صوبې د ټولو ضلعو په داخلي لارو د کانګو وایرس د مخنیوي لپاره د قربانۍ په سارویو د دوایي پاشلو ځانګړي ځایونه جوړ کړي دي. د جولای په څلورمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې د سارویو د ادارې صوبایي ډایرکټر جنرل ډاکټر علمزیب خان وویل چې دا مهال د دوی د ادارې ډلې د سارویو په منډیانو او فارمونو کې هم د دوایانو د پاشلو چارې پر مخ وړي.
هر یو ډیسټریکټ ټیم مونږ جوړ کړی دی او وڅ کوم دا قربانۍ دا نغرا شي نو ډېر دا بروزانه په هر یو ضلع کې دا هغه د آبادۍ دا هغه د سټل مارکیټ مطابق ټیمونه جوړ شوي دي. دا هغه ډیسټریکټ ډایرکټر مشري او ډاکټران سینیئر ویټنری آفیسر دا سره او نو سره ویټنری آفیسر استاپی او په هر یو ګاډي کې چې کوم ترانسپورټیشن دی او په هر یو کیټل مارکیټ کې
هر کال د لوی اختر په موقع د افغانستان نه هم په ګڼ شمېر د قربانیو څاروي پاکستان ته راوړل کیږي. د صوبایي ډایرکټر جنرال ډاکټر علمزیب خان نه مو پوښتل چې آیا د افغانستان سره په پوله په داخلي لارو هم دوی په څارویو د دوایي پاشلو لپاره ډلې جوړې کړې دي او کنه. نو نوموړی وایي
د افغانستان نه راځي یا په انګولو اډه باندې راځي یا په نادرستان باندې راځي یا په ګرم چشما چتر باندې راځي. نو هغه ډېر ضروري چاغه دی چې موږ خپل روکتام نه دي. خو زما دا لیدلي چې سعودي د
دا چې د کانګو وایرس نه څنګه ولس ځان بچ کولی شي او که چاته دا ناروغي وشي نو څه علامات وي؟ د پېښور په لیډرینګ روغتون کې د میډیکل د څانګې مشر پروفیسر ډاکټر خالد محمود وایي
چونکې لوی اختر روان دی، دا قربانۍ اختر دی، دی کې دا کیسز موږ سره زیاتېږي ځکه دا ډېره سخته او ډېره خطرناکه بیماری ده. دا بیماری بیسیکلی دا وایرس دا وجه نه کیږي، هغې ته د کانګو وایرس هم ملي کیږي یا کریمین وائرس هم کیږي او دا وائرس چې دی دا څنګه بدن ته داخليږي دا بیسیکلی دا ټیکس یا چې موږ ته هم پښتو زبان کې کونه وایو او دا کونه عموماً ځناورو پر باندې نښتي بیماری کونه نه لکه دی ځناور کې منتقلې او دا ځناور کې عموماً دا غوښه کې یا د وینه کې یا نور چې دا ځناور څه رطوبات دي لکه لاړې شوې هغې کې دا موجود دي نو که تاسو ټیک احتیاط موږ تاسو نه وکړو نو دغه وایرس چې دی دا کونه په ذریعه سره یا دا ځناور نه عام خلکو ته منتقلیږي او چې کله هغه منتقل شي نو خلکو کې جنرلی تیز بخاری یا ډیره تیزه تبهی سر دردی او بدن نه وینې او من شروع شي او دی هغه ډیر جنرلی علامات نورم ډیری لکه خېټه ځنو خلکو خراب شي ځنه خلکو سترګې سری شي خو ډیر بخار یا ډیره تبه او ورسره د سر درد او د بدن نوینې تلو چې دي کنه دا علامات په دې وایرس کې بیماری کې.
د ډاکټر خالد محمود په خبره د قربانۍ پر مهال دستانه اچول ډیر ضروری وي ځکه که کوم د قربانۍ څاروي کې دا وایرس داخل شوی هم وي نو د احتیاط سره تریولس ځان ژغورلی شي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
تاسو مشال ریڈیو تا وگی دا خبرونی پا دے برخ کے ساسو پام جوی بلی موضوع ترا گرزوم دا حکومتی چارواکو په وینا سخت کال لوی یا د قربانۍ اختر د جولای په 28 د کېدو امکان دی. په دې اړه باندې شبیر احمد جان راپور د چارسدی په مال منډی کې جوړ کړی چې د سوداګرو په خبرو پیلېږي.
دا آوازونه د چارسدی په سړډیرو کې د قربانۍ د سارو غټه منډی کې د سوداګرو دي چې د مالونو اخیستونکو یا د ګاک په تمه دي. دوی وایي چې د تیرو وختونو په نسبت سږ کال د ګرانۍ او ګرمۍ له وجې هغه شان میلې لا نه دي شروع او نه اخیستونکي هغه ډول راځي چې څرنګ به وړاندې راتلل. پنځویش کلن نعیم جان وایي چې پنجاب نه خوښه څلوېختو پورې څاروي دا ځل راوستي خو ورته ډېر ګران میلو شوي دي.
مالل ته ډېر سخت دی او ډېر زیات ګران دی. تېر کال جمین کم څاروي په اتیا غشتو سخت کال پلک پنځره پاسه پلک کې گا کوم داسې دی چې لکه بس نه لګي دا امره کنه. تېر کال به مونږ چې یو منډی به مو کړو را بولو نو هغه به ما ووتل مونږ به پسې په سبا بیا لاړو اوس هم هفتی هفتې تکاتي کنه. لکه تېر کال خو مونږ لکه ګاډی مال کوس کو ځان ځان ده نه هم خرڅ کړو بیا به ځان ځان ده ګاډی ګاډی مال لاړو. سخت کار ډېر زیات لکه بس کار خراب دی داسې او دغه کسان نه راځي څوک چې لالو والی دي لکه لالی یې ځان نه قربانۍ والا کنه به ټوله بېپاریان ناځي دغه یا زر ګټل یا 500 یا په جمع ورکو.
سوداګر جان محمد چې عمر خپل لا تیو کالو څخه زیات خای وایي چې د ټول بندونو او ګرانۍ له وجې د ګاګ څه چې د دوی هم د ډېرو مالونو د راوستلو توان دا ځل نه و. وایي چې خو شپاړس اولس ورځې لوی اختر ته پاتې دي او اخیستونکي لا میلو ته نه دي را روان شوي.
په ملک مهنګۍ خرچلا خلک مزدور کار دي غریبانان دي د ډوډۍ په انتظار دي. دا که ګوري لا مستان او تان او تان اسانه مارو اوسي دي هر سپور مې روسي دي او دا چې خرشي نو مالکان له پیسې بیل بیل لوی اورسم او چې دا ما ته ولاړی غیا خوري نو په دې باندې وخت کړه چې لا سوجوريږي 500 روپو غیا خوري رسوتي جوړيږي دا به مال مزدوري شو کی دا مال کوټه صاحب دکی زه په سخته مهنګۍ کې اخته یم غریبې ما کمزورې ما بیمارې ما.
دا پام وړ ده چې حکومت تیر کال په شان دا ځل هم د لوی اختر د څارو د منډو او میلو لګونکو او مالونو خرڅونکو لپاره د کرونا نه د بچ کېدو ایس او پیز یا احتیاطي لارښوونې اعلان کړې دي او د ویکسینو لګولو احکامات یې هم جاری کړي دي. خو دغه بېپاریان وایي چې دوی به خپل اړخ نه په احتیاطي لارښوونو پوره پوره عمل کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږ کې دلته یو تصحیح کول ضروري ګڼم. د خبرونې په پیل کې تاسو ته موږ ویل چې د موږ سره چې کومه ونې د خبرونې د سندرې جادوګرې دغه غلطي وه. موږ سره دوه ونې د خبرونې د قانوني لارې او د رڼا په لور دا به درته د خبرونو نه پس وړاندې کوو. د خبرونو لنډیز د عبدالحی کاکړ ناو.
د پاکستان جمهوریت تحریک مشران وای د عمران خان په مشرۍ اوسنی حکومت رنګولو ته نوې تګلارې جوړ کړې. د تحریک مشرانو دا څرګندونې پرون د خیبر پښتونخوا په سوات کې پراخې اولسي غونډې ته په وینا کې کړې دي. خو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د جلسې وروسته په یو بیان کې د پاکستان جمهوریت تحریک دا جلسه ناکامه بللې او ویلې دي چې د اپوزیشن مشران د خپلو درغلیو په ټولو لپاره سرای کې اوسوي دي. د شمالي وزیرستان په میرالی کې نامعلومه وسلوالو یو ځای قبایلی مشر ملک صلاح الدین په ډزو وژلی. د میرالی پولیس او ځای خلک وایي چې وسلوالو پرون د هرمز سیمې پر ملک صلاح الدین د میرالی په پاتسي اډه کې برید کړی. چا تر اوسه د دې پېښې ذمہواري نه ده منلې. پښتونخوا ملي عوامي پارټي غوښتنه کړې چې عثمان کاکړ د مړینې د لاملونو معلومو لپاره دي د جسټس قاضي فایز عیسی په مشرۍ کې د سپریم کورټ یا بیا د ملګرو ملتونو په کچه پلټنې وسی. ګوند پرون په یو بیان کې ادعا کړې چې عثمان کاکړ په خپل کور کې د دوی په اصطلاح د ترګربت په نتیجه کې وژل شوی دی. عثمان کاکړ د جون پر اولسمه نیټه په کور کې د بیهوشۍ په حالت کې مړ شوی او د جون پر یوویشتمه د کراچۍ په هغه خان هسپتال کې مړ شوی و. بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر زیار لنګاو په خبري غونډه کې د هغه مرګ طبیعي بللی و. د پاکستان هوا بازۍ وزیر ویلي په خلیجي هیوادونو کې د ایسارو پاکستاني هیواد ته د ورستنولو لړۍ نن پیل شي. غلام سرور خان پرون په اسلام آباد کې خبر اعلان کړ د پاکستان هوایي شرکت پیایي اتلس الوتکې به په راتلونکو څلورو ورځو کې په دوبۍ، شارجه، بحرن او دوحه کې ایسار ټول مسافران پاکستان ته وروړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي تازه دمه کمانډو ځواکونه پرون ناوخته د بدخشان په مرکز فیض آباد کې ځای پر ځای کړي دي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان بیګام شاله دي ټول چې دغه ځواکونه به د اولسي پاڅونوالو په ملاتړ پراخ خوځنګیا پیل کړي. امریکایي ولسمشر جو بایډن وایي کسان کورونا وایرس لا په پوره توګه نه دی قابو شوی خو د امریکایي ولس د ژوند نور د دې ناروغۍ په قبضه کې نه دی. نوموړي ویلي چې امریکایان دي د کورونا وایرس په وخت وبخښي. نوموړي ویلي چې امریکایان دي د کورونا واکسین په لګولو سره د وطن پالنې اظهار وکړي.
د عبدالحی کاکړ نامو د خبرونو لنډیز اوریدو او اوس درته بوریوال کاکړ قانوني لارې ونی د خبرونو وړاندې کوي. دا یو وار مخکم تاسو اوریدلې ده اوس درته په تکراری توګه وړاندې کوم. راځي چې وورو قانوني لارې.
د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسي. تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال رادیو نیزه خبرونه اورئ. زه بوریوال کاکړ مو د کوربا په سر کلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې پر دې موضوع له قانون پوهانو سره خبرې کوو چې بنیادی انساني حقوقونه څه ته وایي او د پاکستان په آئین کې د دې ملک اوسیدونکو ته کوم بنیادی انساني حقوقونه ورکړل شوی دي. پر دې به هم خبرې کوو چې د اساسي قانون یا آئین لمخې په ملک کې د میشتو خلکو ذمہواری څه دي. د دې پښتنې جواب هم لټو چې په بنیادی حقوقو او ذمہواریو د ولس خبرول ذمہواری د ریاست او کنه ولس به په خپل هم په دې ځان په هوی چې دوی پر ریاست څه حقونه لري او ریاست له دوی څه غوښتنې لري. د دې هر څاوریدو ته د خبرونې تر پایه را سره اوسئ. اوریدونکو تاسو شای په بیا بیا د بنیادی بشری یا انساني حقوقونو نوم اوریدلې. د نړۍ د نور هیوادونو په څیر د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې هم د ملک هر وګړي یا شهري ته یو شمیر بنیادی حقوقونه ورکړل شوی دي. قانون پو عبدالرحیم وزیر وای هر ملک یو آئین لري او هغه آئین د ولس او ریاست ترمنځ د دې تړون معنا لري چې ګواکې ریاست به د خپل وګړو حقوقونه خوندي ساتي او وګړي به آئین کې ورته ټاکل شوی ذمہواری پوره کوي.
آئین هغه شی دی چې مطلب د یو ملک یا ریاست او د چې کم خلک دی رایا ده دغه په منځ کې یو تړون دی یو معاهده ده. نو په آئین کې دننه بشري حقوق یو ځان ته یو چیپټر دی یو پورا. کدی امریکای آئین وګوره کدی برتانیا وګوره کته د فرانس وګوره کته د ټولو ملکونو آئین وګوره نو تاسو یو بنیادی انساني حقوق یو ځان ته څنګه ده.
ایډوکیټ سمی اولا وای دا هغه حقونه دي چې دا یو انسان له زیږیدنې سره سم هغه ته حاصل وي او دا د ټولو انسانانو لپاره برابر وي.
بنیادی بشری حقوقونه یا دې ته چې موږ په عامه ژبه کې بنیادی انساني حقوقونه ویلې شو
دا هغه حقونه دي چې کم د یو انسان سره لکه مطلب انهریټیډ دي، پیدایشي هغه حقونه چې کم یو انسان ته حاصل دي، او په دې بنیاد ورته حاصل دي چې هغه کس چې کم یو انسان دي. نو چونکه د دې الفاظو نم دا واضحېږي چې دا هغه حقوق دي چې یو انسان ته په دې وجه حاصل دي چې هغه د انسانانو د کمیونټي سره تعلق ساتي یا د انسان د معاشرې سره تعلق ساتي. او دویم د دې وضاحت کو زه دا وکم چې دا هغه قسمه حقوق دي څنګه چې د یو انسان مختلف اعضا لکه سترګ، دارنګ، غوږ، لاس دا انسان د وجود سره تړلی دي. نو په دې قسمه دا بنیادی بشري حقوق چې کوم دي دا هم د انسان د وجود سره تړلی دي، دا د انسان د وجود نه جدا کېدای نشي.
ایډوکیټ سمیع الله د بنیادی بشري حقوقو بیلګې یا مثالونه داسې وړاندې کوي
لکه بنیادی انساني حقوق چې کوم دي دا غي د ټول نړۍ به حق چې کوم د یو انسان دی، هغه تمنګه د عین په جبه کې زمونږ لیکلې شي رائټ ټو لایف، د ژوند حق چې انسان ته د ژوند حق حاصل دی. به دا غینه بعد چې کوم دی انسان ته د روزګار حق حاصل دی، انسان ته د معاشرتي ژوند حق حاصل دی، انسان ته په معاشره کې د اسوسییشن چې ویلې شي ګروپ یو تنظیم سازي حق حاصل دی، انسان ته د روزګار حق حاصل دی. درنګ انسان ته چې کوم یي مختلف قسمه حقوق دي چې زمونږ د آئین تقریبا د آرټیکل 897 تر آرټیکل 29 پورې دا وی کور کړی دي چې په هغه کې د تعلیم حق دی، په هغه کې روغ صحت حق دی، پاغه کې چې کوم دی د پرایویسی حق دی چې کوم د غي انسان یو پرایویسی دی، هغه کې د انسان د آزاد حرکت حق دی لکه انسان یو زینبل زیاتر دی شي، پاغه کې د انسان د پیشې حق دی چې انسان یو پیشه اختیارول شي کومه پیشه چې کومه هغه غواړي چې هغه د قانون په چوکاټ کې ده نه نه، پاغه کې انسان ته دا حق دی چې هغه څه عقیده نظریه ولري، پاغه کې انسان ته دا حق دی چې هغه د خپل ملک د حالات واقعاتونه هغه ته پوره معلومات ورکړي شي، هغه انسان ته دا حق دی چې هغه د خپل
اظهار رائے ازادي کولای شي. ایډوکیټ عبدالرحیم وزیر وای د پاکستان د 3 کال په آئین کې شاوخوا شل شکونه یا آرټیکلونه د بشري حقوقو په اړه دي.
بنیادی انسانی حقوق په دې پاکستان کموش کمل کې ژوند کوو، نو په دې کې دا آرټیکل 8 نه رواني سره د 28 آرټیکل پورې، نو په دې کې دا د بشري حقوق سره دا آرټیکل دي، نو په دې کې مختلف آرټیکل دي چې په دې کې تاسو ته مطلب د ساسو د ژوند ضمانت درکوي چې ژوند بس تاسو نه بغیر د یو آئینی او قانوني لارې بغیر ماورای عدالت تاسو نه څوک د ژوند حق نشي اخیستلای. تاسو که فرض کا پیوځي کې چرته تاسو خلاف چا کیس وکړو ریاست وکړو یا بل کس وکړو، تاسو ته چې کومه دا عدالت کې یو مکمل ویژي وکیل دلیل اپیل تبا یو فیر ٹرائل یو دا هم تا ته یو حق حاصل دی کنه. او د دې نه علاوه دا دی چې مطلب ته چرته بزنس کوي د ملک په دې ملک کې چې تاته یې شناختی کارت شناخت درکړی، شناختی کارت یې درکړی دی، پاسپورټ یې در سره دی، ته دغه ملک شیری یې، ته دې ملک په کوم ګوټ کې هم چې ته بزنس کوې که څوک ریډی یو دا لاس والا ریډی لګوي که څوک دکان لګوي یا دا داسې بل داسې کار وي، نو دې هغه آزاد دی چې په هغه ملک کې دای خپل یو کاروبار وکړي د خپل خوښې خپل بل بچو ته روزي وګټي.
د پاکستانی آئین د بشری حقوقو په برخه کې تر ټولو لومړی دا ژمنه سوې ده چې ریاست به د وګړو سلامتیا باوري کوي. ایډوکیټ سمیع الله د آئین د آرټیکل داسې تشریح کوي.
دا د زمونږ د آئین د آرټیکل 9 لاندې کور کیږي، او آرټیکل 9 چې کمی هغه د دوو شیزونو ضمانت ورکوي چې یو بد انسان ژوند چې کمی محفوظ وي او دویم بد هغه ازادي محفوظ وي. دا ده نو د ژوند چې کوم مقصد دی مطلب دی دا وخت تر وخت سره چې کمی د دې مطلب او مقصد واضح کیږي او مزید په هغه کې وسعت پیدا کیږي. په ساده الفاظو کې خود یو انسان چې کوم زندگی ده د هغې تحفظ چې کمی ده د ریاست واری کې د شي خو موجوده وختونو کې د دې اغه تشریح چې کومه د ماته څنګه ویلې چې وخت په وخت سره په دې کې د اوسی او یا وسعت پیدا کیږي. لکه زه به یو مثال تاسو ته درکم، د پاکستان په سپریم کورټ کې یو کیس فایل شو په د 1994 کې رپورټډ دی، لکه پی ایل ڈی 1994 سپریم کورټ
تقریبا 693
له نموري مې پوښتل چې یو عام وګړی به د ژوند په حق څنګه پوهېدای سي، یعنی د پاکستان آئین تر کوم حده د یو وګړي د ژوند خوندي کولو ضمانت ورکوي؟
نو د دې ټول د ژوند حق چې کوم دی، د دې تحفظ نه مطلب دا دی چې د ریاست دا ذمہواري ده چې یو انسان ته د ژوند تیرولو دپاره هغه برابره زمینه چې کومي هغه مطلب انوایرمنټ یا ماحول چې دی هغه برابر وساتلی شي، او په دې باندې هیڅ قسمه مطلب د بهر نه چې کومي څه داسې تجاوز ونه کړی شي. نو د یو عام انسان دپاره د ژوند حق پیژنګلو دپاره بنیادي خبره دا ده چې ژوند صرف د روح او د وجود هغه رشته قائم ساتلو نوم نه دی د آئین لاندې، بلکې د ژوند مطلب دا دی چې د انسان هغه بنیادي چې کوم ضرورتونه دي، لکه تاسو چې ما څنګه وضاحت وکړ چې آرټیکل 9 زموږ د کانسټیټیوشن چې کوم دی هغه دې خبرې وضاحت کوي، په هغه کې د دوال پاس کور کړی دی چې یو لایف دی او لیبرټی دی، زندگی ده او ازادي ده، او دا دواړه ډېر وسیع مفهوم لري، مطلب د زندگی مفهوم هم ډیر وسعت لري او د ازادۍ مفهوم هم ډیر وسعت لري.
ایډوکیټ هدایت وزیر وای د پاکستانی آئین په دې آرټیکل کې یوازې د انسان د ژوند خوندیتوب خبره نه ده، بلکې په دې کې د هر هغه څه د حفاظت ژمنه یا وعده سوې ده چې د یو انسان له ژوند سره تړلې دي.
په آئین کې بالکل دا ویل شوی دی، آرټیکل 9 یا ماده 9 چې کومه ده، سیکورټی آف پرسن، یعنی د شخص چې کومه سلامتی ده. نو شخص زمونږه د پښتو کې د شخص چې کومه معنا کوو، په انګریزي کې د دې معنا دا نه ده، ځکه چې په قانون کې پرسن په پرسن کې بیا لایف هم رالی، لایف هم راځي مطلب ژوند هم راځي، او د ژوند سره تړلې مال هم راغی، د ژوند سره تړلې عزت هم راغی، د ژوند سره تړلې هر ازادی، دا ټول سیزونه چې دی دا بیا ټول په پرسن یا شخص فرد کې راغلل.
ایډوکیټ هدایت وزیر وای په آئین کې تر نور څوډان دی د انسان د سلامتیه ژمنه له همدې کبل سوي دا چې د انسان ژوند تر نور څ ډیر ارزښت لرونکی او قیمتي دی.
نو دا د ریاست په ټولو ناول ذمہواري لزکه چې کله ریاستونه دي او دنیا په مخ څومره ادارې جوړې شوې دي، د دې په ټولو ناولنوي مقصد دا دی چې د انسان ژوند چې دی هغه په د معیار طرف ته بوزي، هغه مطلب سسټینبلټی پکې راولي، هغه قائم او دائم وساتي او ښه طرف ته بوزي. نو دا بنیادی د ریاست د وجود وجه هم دغه ده.
ایډوکیټ عبدالرحیم وزیر په آئین کې د انساني ژوند د خوندیتوب لپاره د ورکړل سوی ضمانت پاړه وایي چې کچیر یو کس جرم کړی وي هم، نو هغه ته به سزا عدالت ټاکي. دی وایي له یو فرد څخه د ژوند حق اخیستل یعنی وژلو حق نه یو کس لري او نه یې هم د ملک کومه اداره لري.
هغه ژوند د دنه یو نه یو فرد وای دا خسته شي، نه ریاست خسته شي، نه د ریاست یو اداره، هغه که پولیس تا، هغه که بل کما یو مقتدر اداره ده، د یو کس باندې بې ځایه څوک لاس نه شي اچولای تر دې پورې چې مطلب لکه د لسم نمبر پسې آرټیکل چې کوم دی، نو آب یې دا وایي چې سیف ګارډ از ټو اریسټ اینڈ ډیټینشن، لکه یو سړی که ته اریسټ کوې هم، یو سړی که ته نشي هم، په ده باندې یو الزام دی. هغه طریقه کار دا دی چې هغه هم ته په غیر قانوني طریقه کار باندې نشي اریسټ کولای، د ده د کور د ټکري د کور چار دیواری د دې شیونو په قانون کې ډیر زیات تقدس دی، د هغې فرد واحد به د دې شي هم ډیر زیات خیال ساتي.
ایډوکیټ سمی الله وای په آئین کې د ریاست او ولس دواړو لپاره د حقونو او ذمواریو چوکاټ یا حد ټاکل شوی دی. د ده په وینا لکه څنګه چې پر ریاست لازمه ده چې ولس ته حقونه ورکړي او د هغوی ساتنه وکړي، همداسې ولس دې ته تړل شوی دی چې د ریاست لپاره به خپلې آئینی ذمواری پوره کوي.
ریاست په ذمواری چې دا آرټیکل 4 دی چې اغه لاندې آئین دا زمواری پر یاست ماندی آرولی دا چی آغا با چی امی دا شهری سرا دا قانون نماورات سلوک نکی خو دا دی سرا سرا آرٹیکل پینزم چی دی زمانگر آئین آغا دا شهری نا دو چیزو نا واری اولا نی خبر خدا واری چی آغا با در یاست سرا وفاداری او دوی ما خبر دا دا چی آغا با در یاست چی کم قوانین دی او در یاست آئین دی نو دا دی دوارو تا با دا تابیداری با که مطلب در یاست قانون او در یاست آئین بمانی نو دا شهری بنیادی زی مواریانو که دار عزیز چی آغا دا ملک سرا وفادار روسی گی او ورسرا ورسرا دا ملک دا آئین او دا قانون احترام همون دا زمنګ د آئین چې کوم آرټیکل پنځم دی دا غي لاندې زمنګ د ملک د یو شهري د هر قسم شهري چې هغه کم ځای کې موسیږي د کومه علاقې سره تعلق ساتي د کوم نسل سره زبان سره تعلق ساتي دا هغه د ذمہواري ده چې هغه د آئین او د قانون احترام شي دا وساتي او د خپل ملک سره وفاداري وښایي.
ایډوکیټ هدایت وزیر وای که څه هم دا د ریاست ذمہواري ده چې ولس به په بنیادي بشري حقوقو او ذمہواریو خبروي خود د پوینا ولست هم پکار دی چې په خپل حق او ذمہواریو د ځان خبرولو لپاره هلی ځلی وکړي.
د بشري حقوقو نړیواله مساعده چې اعلامیه چې کومه ده په هغه کې درشمه ماده چې کومه ده په هغه کې دا خبره شوې ده واضحه چې هر ملک هر ممبر سټیټ با د دې اعلامیه د تشهیر او تبلیغ لپاره په خپل نصاب کې مراولي او په هر هغه ځای کې به ځوړندوي چلته خلکو ته پته ولګي او خلک د دینه زده کړه وکړي. نو د دینه دا پته ولګي دا چې په ټولو ناول د ریاست ذمہواري ده چې ریاست به خپل خلک قوانینو نه خبروي. که یو کس وایي چې یاره ماته خو پته نه وه چې دا جرم دی او که نه دی زما دا حق دی او که نه دی دا څه د بانه نه ده مطلب هر یو کس به هم کوشش کوي خو تر ټولو د اول چې کم دی د ریاست ذمہواري ده.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې په پاکستان کې د ولس د بنیادی بشري حقوقو او د هغوی د ذمہواریو په اړه د قانون پوهانو خبرې واوریدي. په دې خبرونه کې مو زیات پام دې ته کړی و چې په آئین او قانون کې د وګړي د ژوند او مال خوندیتوب یا سلامتۍ په اړه څه ضمانت ورکړل شوی دی. له دې سره د دې اونۍ خبرونه پای ته رسیږي. په بل خبرونه کې به پر دې له قانون پوهانو سره خبرې کوو چې د پاکستان په آئین کې د یو فرد د نیولو او نظر بند کولو طریقې کار څه دی. که چیرې له یو فرد سره د نیول کېدو او نظر بندۍ پر مهال له آئین سره سم چلند نه کیږي نو هغه کومې قانوني لارې خپلولی سي. تر هغه وخته زه بوریوال کاکړ در سره په مخه ښه کوم. هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی قانوني لارې خبرونه مو اوریدا. اوس ترته یو بل اونۍ د خبرونه وړاندې کوو درنا په لور. هر اونۍ د خبرونه تاسو ته زمونږ همکارانی ساجمل برابرې. نو را دي چې وورو درنا په لور.
اوریدونکو د جنکو د تعلیم پاړه د مشال ریډیو په ځانګړي خبرونه د رڼا په لور کې زموږ سلامونه اومنه. اوریدونکو د جون پر 28مه د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې لخوا مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې حکومت د صوبې په سکولونو کې د زده کوونکو د شمیر زیاتولو لپاره د اګست میاشتې څخه د دویم شفټ یا د ورځې په دویمه برخه کې د کلاسونو پیلولو پریکړه کړې ده. په خبر پاڼه کې د تعلیم وزیر شارام خان ترکه په حواله لیکل شوی چې په پرایمری سکولونو کې بعد میډل زده کوونکو ته او په میډل کې بیا د هائی سکول او د هائی سکول هغه کې بعد د هایر سیکنډري سکول زده کوونکو ته زده کړې ورکول کیږي. په قبایلي ضلعو کې د تعلیم ځینو مبارزانو د اقدام ستایلې او ځینې بیا وایي چې په دې ضلعو کې د امنیت کلتور او ټولنیزو بندیزونو له وجې به په دویم شفټ کې زده کړې د جنکو لپاره ګرانې شي. په خیبر ضلع کې خبریال ودود افریدی مشال ریډیو ته ویلي چې باید حکومت له وړاندې څخه د جنکو جوړو شوو سکولونو ته لومړی تو ورکړي او بیا په نورو متبادلو لارو غور وکړي.
اوس خبره دا ده چې دی دا وی چیر داري شو مونږه کول غواړو د دې لپاره سیکنډ شفټ سٹارټ کول دي. دلته اول خدای دې چې په فرست شیف کی یعنی چې په سار کې کم سکولونه تاسو سره پاغي کې مسلې دي اول خو په پرایورټي بیسز باندې هغه حل کول پکار دي په فرست شیف کې هغه تماشومان نه راځي نو په سیکنډ کې بسنګ راشي لکه دا اوس دغه چې حساب دی چې ما سره بجلی نشته په کور کې او زه ایسی راوړم نو زه دا ویم چې اول په دې فرست شیف کې چې دا دی کم خامي دي دا لر کې دا نان فنکشنل سکولونه روان کی نان لوکل ټیچرز دي دغه شیفټنګو کې چې کم دلته لوکل ټیچرز دي دا غي ترانسفر تو کی دا مسلې چې حل شي نو په مورنن کې تاسو سره چې کومه ډیفیشینسي هغه به پوره شي
د تعلیم وزیر شارام خان ترکه دا هم ویلی چې په سکولونو کې د دویم شیفت پیلولو لپاره به نور استادان برتی کوي او دغه سي د پرایمری سکول استادانو ته به 12000 روپے د میډل اغه ته 15000 د های سکول اغه ته 18000 روپے او د هایر سیکنډری سکول استادانو ته 40000 روپے معاوضه به ورکول کیږي په مومندو کې د یو های سکول پرنسپل شاین ناز ویل چې باید حکومت د جنکو تعلیمي شرې زیاتولو لپاره په سکولونو کې د استادانو کمی پوره کړي سہولتونه دی ورته ورکړي او په خلکو کې د جنکو د تعلیم په اړه پوهه پیدا کړي نوموړي دا هم ویل چې د قبایلي ضلعو حالاتو ته په کتو الته په سکولونو کې دویم شیفت ممکنه نه ښکاري
هغه په مارننګ سم چلیږي نو بیا په سیکنډ ټایم کې ورته راشي ماشومان لکه سیکنډ ټایم کې نه خېږي که نه خېږي ماحول دا څه دی چې مشکله سره سهار پیل که نه خپلې نو کېږي نو مازدیګر کې خوړه کبل کېږي دا هغه ډېر لرې دي که نه
اوریدونکو د تعلیم لپاره کارکونکو ادارې وایي چې په قبایلي ضلعو کې شاوخوا 90% جنکې له سکولونو بهر دي ودود اپریدی بیا وویل چې په قبایلي ضلعو کې د جنکو د تعلیم په اړه ډېر مثبت بدلون راغلی خو ځینې کورنۍ اوس هم د جنکو تعلیم ته هغه عمره پام نه کوي
زموږ نظام دلته ډېر مختلف دی د نورو علاقو په بنیاد باندې یو خو دلته دا دی چې ماشومان زموږ سره په دویم شیفت کې هغه د جمعات یا د مدرسې سبق ته ځي دا په فرست ټایم کې چې دی کومې ماشومان دلته لیږي دام دی یو غټ احسان په ماشومانو دا غنی چې کنه دا خو مونږ په دې باندې ایجوکیشن کوو اگر چې هغه شان پام وته نه لري چې څنګه ماشوم ته پرکاری
د مې میاشتې په یو درشمه د خیبر پښتونخوا اسمبلی خزینه غړو ډلې یو وومن پارلیمنټری کاکس د غونډې په پای کې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ټولو خزینه غړو یو سند لاسلیک کړ چې پکې د خپلو ګوندونو په استازیتوب ژمنه وکړه چې د جنکو د تعلیم د ودې لپاره به فعاله کردار لوبوي او زیات پام به قبایلي ضلعو ته وي په جنوبی وزیرستان کې یو وسط کوونکی فرشتہ وزیر بیا وایي چې په قبایلي ضلعو کې د میډل او های سکولونو د کمی له وجې اکثر جنکې د پنځم کلاس پاسول وروسته زده کړې پرېږدي هغه وایي که په سکولونو کې دویم شیفت پیل شو نو د جنکو د سکولونو پرېښودو شرح به هم کم شي
دلته خو قدردانه یم که نه میندې ډېر غواړي چې په جنکو باندې سبق ووایي زما مورجانه دومره لېواله ده زما سبق ته چې څه درځا وایم خو دلته که نه کالج نشته سکول های سکول نشته نو ډېره زیات مشکلات دي دلته څه خو وایم چې که مازدیګر کلاسونه تشي جوړ شي نو بیا به ډېره ښه خبره وشي ځکه چې ما ته خپل هم پېژن ته جنکۍ راځي مازدیګر کې دا خو دا لویه خبره ده زمونږ د وزیرستان د میندو پلانانو لپاره چې هغوی ماشومان داسې ټیم هم سبق ووایي چې کوم ټیم د هغوی ماشومان پرېناستي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د مشال ریډیو د خبرونه تاسو په خپل موبایلونو کې د اپلیکیشن لاري هم اوریدلی شئ که غواړئ چې د مشال ریډیو اپ ډاونلوډ کړئ نو طریقې ساده ده
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او اوریدونکو درنا پلور خبرونه تاسو ته وړاندې کوو په نننۍ خبرونه کې په دې خبرې کوو چې د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې په سکولونو کې د زده کوونکو د شمیر زیاتولو لپاره د دویم شیفت شروع کولو پریکړه کړې ده په جنوبی وزیرستان کې استکون کې فرشتہ وزیر وای چې د قبایلی ضلعو په کلو کې اکثره د استکون کو سکولونو ترمنځ فاصله زیاتوي. هغه وای چې حکومت له سکولونو سره نږدې د استکون کو استادانو د اوسېدو لپاره د هاسټلونو بندوبست وکړي، نو هم به د جنکو تعلیمي شرع زیاته شي.
خو دا څه ده چې سکولونه هم نشته، خو چې کوم سرکاري سکول لري په هغه کې کوم سرکاري ټیچر چې نشته د مستوی د پاره اصل نه رال لري سرکاري سکولونو کارټرې نشته. نو خدا به مې چې کا هغه جوشي داسې سکولونه جوشي کنه هاي چې هغوی هستل هم لري او د مستوی د پاره کارټر هم وي، د هغوی د پاره هم هر هغه سهولت ممکن چې هغوی غواړي. نو بېخي داتې جنکۍ به صادق طرف ته مخ هم واړوي.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د وومن پارلیمنټری کاکس په غونډه کې دا هم ویلي شوي وو چې د اسمبلی خزینه غړو د پلاننګ د څانګې مشر ته وړاندیز کړی چې حکومت دې سکولونو ته د جینکو د تګ راتګ لپاره په لویو ښارونو کې د بسونو په ښارګوټو کې د وړو ګاډو او په کلو کې د رکشو بندوبست وکړي. په قبایلي ضلعو کې مدني فعال ناصر باز بیا ویل چې په سکولونو کې د دویم شفټ پیلولو اقدام ډیر ښه دی، خو هغه وایي چې د قبایلي ضلعو زیاتره سیمې اوس هم د امنیت له پلوه ښې نه دي، نو هلته به د جینکو د ورځې په دویمه برخه کې سکولونو ته تلل مشکله وي.
خو ډیر ښه اقدام دی او دا په دې بنیاد باندې هم موږ چې کوم دی ستایو چې یو خوا خو چې کوم دی د سکولونو کم دی په قبایلي منطقه کې ډیر زیات سوا دی، هغه چې په قبایلي اضلاع کې چې څومره موجوده سکولونه وو هغه تیر 15 کال جګړې په بنیاد باندې زیاتره وران شوي دي. تاسو د جینکو د تعلیم په اړه باندې خبره کوئ، زه خپل فکر کوم چې دا کم موجوده سکول لري زموږ دلته د پرایمري
د تعلیم چارو پوهانو وخت په وخت له حکومت دا غوښتنه کړي چې باید ماشومانو ته معیاري زده کړې ورکول یقیني کړي. ناصر باز وایي چې د قبایلي ضلعو په سرکاري سکولونو کې د تعلیم معیار د شخصي سکولونو په څیر نه دی. هغه زیاته کړه چې حکومت دې اړخ ته هم توجه ورکړي.
زما خپل لا تجویز دی چې مونږ لا سکیورټی ریزن ته قتل نه دی پکار، مونږ لا چکم دی بدن نه ته قتل نه دی پکار، خو ټول ملکی شو ده بلکې دی ریزن شو ده پری تور باندې چکم دی په دې سیکنډ شپ باندې کار شروع کول پکار دی. زه خو اپریشیټ کوم زما چې دی شروع کې ډېر بخې خواسندانه چې کاغذی کاروایی او یا چکم دی د بیان تر حد خبرې، یعنی یو استاد را لګي هغه چکم دی خپل بچی پرایوټ سیکټر کې داخلي خو په سرکاري سکول کې نه داخلي. دې خدا زاد ساده مطلب شو کوم انسان خبره ده چې هغه په سرکاري سکول باندې دماغ نشته دی.
ناصر باز ته هم ویل چې ترهګرۍ قبایلو ته زیان رسولی او د دې سیمې اولس اوس پر دې پوه شوي چې د تعلیم له لارې په سیمه کې امن او پرمختګ یقیني کېدای شي. د خیبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم محکمې په ویبپاڼه لیکل شوي چې حکومت د 2014 کال څخه تر روان کال پورې د صوبې 40,000 سکولونو ته بنیادي اسانتیاوي ورکړي دي. دغسې د خیبر پختونخوا حکومتي غړي وایي چې تعلیم یې په لومړیتوبونو کې دی او په قبایلي ضلعو کې د جینکو او لکانو د سکولونو جوړولو په بیلابیلو منصوبو کار روان دی. د تعلیمي چارو پوهان وایي چې په قبایلي ضلعو کې اوس هم د 14,000 استادانو کمی دی، خو بیا حکومت ویلي چې په دغه سیمو کې یو شمېر نوي استادان برتي کړي او د نورو برتي کولو لپاره د 2021 او 2022 مالي کال په بودیجه کې پیسې هم ویلي کړي دي. اوریدونکو داوا د دېونه د رڼا په لور خبرونه، تاسو د خبرونه په انټرنیټ په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. تر راتلونکو بلې خبرونه پورې درنه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تکو سلفی را سره اخلي
ایپ او گوگل پلی اسٹور لگاوا.
اومی لگاولو جی
گرگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نهه او په کابل کې 3 بجې.